راورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقو نیز بحث لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم شته. د دې وزارت وایي انتونی پرایس بیګ په خپل 19 خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. ښاغلي پرایس د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته یې وکړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحدان به یې د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلاسمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز او برید وکړ. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د غلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاڼو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې شو مرکز په نیویارک کې د بیګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښن راډیو وی پاڼو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښن راډیو خبرونه هم بندې کړې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو شمیر کره وښایي، بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د عصبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پاتې نه دي رسیدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دی باستمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په وروستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دري سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې که دا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع له خپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان عصمت قانع سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي، ورته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کړم، اول به د ښاغلي ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړي دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برخه مطرح بساز
قانی صاحب، اول تاسو
لاب داسې نه ده چې نن بیا کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه، چې تاسو به هغه وخت ورپورې چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر دلته راغلی و، کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلي جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې. او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې، د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالت پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیانونه یا خبرې میډیا ته راووتلې، د هغې تر څنګ باندې د نورو دواړو پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې، یا عکس العملونه او مواقفو دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو، پوسکندب مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مخې څخه اظهار کوي، یا خپل اعتقادات بیانوي، یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي، مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي، وایي تاسو به حتما اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي. من تا دا دغه د پیسو په لکه ذبیح الله مجاهد سی وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وکړي. اهانت دا خو اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی دی، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډېره لویه دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په لدغې کې نو بل بدبختي دا ده چې اوس دلته زموږ دغه موږ به د دغه په عیسا کې دغه کړی و، که نه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلي وای، و چې که امیر المؤمنین په پلټه باندې نه اوسېدلی و، دوی وزیران امیر المؤمنین پیدا کولی، یو عام سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي؟
دا هم یو سوال دی. بله، قانی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته، او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو ته وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه، او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سبق همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران پدې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نیول کته د میډیا له لارې اواز رسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بله خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف په مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیان لکه ګم ګم شیطان دی په دې خاطر باندې قوم طالبان او عصر هما دې شوي دي په
ډېره مننه ډاکټر صاحب
تخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د ولایت خارجي نه خپل واوري او د
سلامت اوسې کور ودان کلن نن ځواب راکې چې ډېر بخښې ځکه چې یو شمېر اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي سي پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسیږي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي اوس مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریځ نیول دا دریځ نیول یو ملي دغه لري که نه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملی دا ملت دا نشي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتبو دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سند دا دی بس هغه دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو آرام کېنی په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي یعنې په دوی باندې ټول دغه کړي دلته بالکل دا منطق یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه دی شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به همدا هم وي چې همدا هم دی اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقي حالت د دولتداري د اصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تسلیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنګ خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یې که نه هغې ته نه
ډېر زیاته مننه کور ودان قانی صاحب یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت ته لاس ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړي دي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي طالب هم له یوه داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت لاس ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمېر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده
بالکل زه د خلیفه صاحب دنس دومه خلیفه صلاح الدین لدیر منطقی افغانی او وطنی زاویه څخه انتقاد کړی دی. یعنی دغه انتقاد دغه سینه دی چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشروي یا د یوې ډلې مشروي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دی او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعاً د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي، او بیا هغسې یو بد حالت یو پاجعه او جنګ او یو ملي تصادم رامنځته کیږي. نو دوی دغه داسې بلي زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نوه سیمه ییزه هم نوایی نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه له تایید او ملاتړ نه لري، دا خاتمن له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي له ملت سره، له ملت له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان له د خلکو کله غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشي د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت لپاره به یو څه آماده حل بنیاد،
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنه حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خوا ته سلاوا کوله او خپل اجنټان یې راوستي.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه بیل خطا او غیر مسؤلانه وتلي خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوې دي، دغه تیر دي، د تیر په باره کې اوس خبرې کوو، شاید په ساعتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدودول او ملي او
مثلا څنګه محدودول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ادرس پیدا شي، اوس دا ادرس د چیز لپاره هلته دی، او الله سبحانه نور داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې کومه بل لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستاسو د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسي چې دا ټول طالبان د یو دغه سي ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورو ورو برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خرټو پخڅه وهو چې اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا موږ کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې د ایسته یو په بل باندې د مورو پخسی پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبان هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک چې دوی دریزونه لري دوی پیاوړي شي. په داخلي لحاظ هم پیاوړي شي او په بهراني لحاظ هم باید له دوی سره دغه وشي. په داخلي لحاظ زه فکر کوم چې پیاوړي دي.
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره، تاسو دا سوشل میډیا وګورئ، له پرون راهیسې چې سراج حقانی دا خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ له هغه سره دی. دا تاسو دا فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انسټاګرام وګورئ.
لیکن دا به شاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وای چې نه منو. د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چا ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوی دي.
ګوره، جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا، بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اطاعت کتال شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پوهېږي، هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې په اصطلاح کې تي بدري کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي، او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري. داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم پلاس کې لري، عملا ولي اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوسي دا جنگ نه کوي. دوی له جنگ لمن راغاړي او دوی غواړي چې په یو مسالمه تعمیزه توګه باندې دا نظام بد شي، دا وطن بد شي، دا خاوره بد شي، او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لاره خو دا نه ده چې دیواله واره توپک راواخلي، خلک سي مزاحمت کوي، هغوی باندې ډزې شروع، او دا کله چې دوی په سیاسي لحاظ باندې خوځېږي او تحرک روان دی، او تحرکات مثبت خواته دغه کې خوځوي. دوی په خپله باندې اراده هم داده مثبت خواته وخوځي، تر څو یو ملي تعامل رامنځته شي. یو ملي تعامل دغه دی چې هغه عناصر چې افراطي فکر کوي، هغه چې بېخي مناصر فکر کوي، هغه ورو ورو څنګ ته شي، دغه شي زاویه ته لاړ شي، بالکل عاشیه ته لاړ شي.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي، طالبان له فکري لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي، او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړجاړی یې کړی دی، هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي، او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نمې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانی صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او له نظامي تصادمه باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې، په دغه باندې بېرته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک دې توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ شو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې څه لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي، او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغسې شي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي، یو کنډک نه، یوه ټوله هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از درگاه تب کراباغ تطلیه کنه، زکر دی کراباغ کراباغ که یو پوستا و دی شیر پوستای ورطویله. پا په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه سی بی بی بریدونه سی بی بی سرې کتې زرګونې کتې شنې کتې برګې کتې خړې کتې دا ټولې پرواز میل هلته پنځه ویشت لپاره وو هغه پنځه ویشت لپاره ولاړ درلو نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سکوته وو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ هم ولیدلو دنیا هم ولیدو د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي دې سره تعامل شوی ده نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغې په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دوی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیابه شي او دوی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسې د قدرت کې د واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سعیدي تاسې مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسې وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مثلا هانه حل اولویت ورکولو ابو تیر و امتحان شو و افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی چه به انتخابو چه طالبان و کمیسی هم داشتی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نلیوال باید دنیت هزیدی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی و مسلمان دی اسلام پچوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نلیوال پتی ربیا لویدیزوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغاړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په څلوېښت کال کې په یو فراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان سی اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دوی به یو قدم نشي پورته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سمیل کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سکوت کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سرحد ته رسېږي. نو دا به دی په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. ښه چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او
سلامت وسه شاغلی اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې جہاں دی حسرتوں نا دے جہاں